کې د ماشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته ماشمنۍ خبري منجله پیل شوه. په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې کې د ملي امنیت سلاکار د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هزار سوی وو. دا هم اوري چې د دفاع سرپرست وزیر وایي په بلخ کې وروستی جنجال پای ته رسېدلی دی. پیل له خبرونو کېږي. له اجمل هنه اوري.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي په مزار شریف کې راپورته شوی وروستی کړکیچ هوار شوی او د دې ولایت پخوانی والی محمد نور عطا محمد نور دغلته د نوي امنیتي قمندان لټاکل کېدو سره کومه ستونزه نه لري. په استرالیا، نیوزیلند او فیجی کې د افغانستان سفیر وایي چې په دغلته په وروستیو تروریستي پیښو کې څو تنه افغانانو ته مرګ ژوبله وختی ده. او د سیمیاو نړۍ په خبرونو کې اوري چې نن د نړۍ په ځینو هیوادونو کې یو شمېر زده کوونکي په دې خاطر ښوونځیو ته ورنغلل چې په هغه اعتراض کې برخه واخلي چې هدف یې د نړۍ پر مشرانو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اقداماتو فشار راوړل دي. دا افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي چې په مزار شریف کې راپورته شوی وروستی جنجال هوار شوی او د دې ولایت پخوانی والی عطا محمد نور دغلته د نوي امنیتي قمندان لټاکل کېدو سره کومه ستونزه نه لري. اسدالله خالد د کورنیو چارو د سرپرست وزیر مسعود اندرابي سره نن مزار شریف ته یو ورځ وروسته لاغه سفر وکړ چې دغلته د نوي امنیتي قمندان لټاکلو سره د پخوانی والی عطا محمد نور او پخوانی امنیتي قمندان اکرم سامي مخالفت په وسلوالو نښتو بدل شو، خو وروسته د امنیتي تیز واکونو په ملاتړ د بلخ لپاره د امنیتي نوی قمندان عبدالرقیب مبارز معرفي شو او رسمي پرون دغلته دنده پیل کړه. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي سره یو ځای مزار شریف ته تللی وو. نن دغلته د مزار شریف په خار کې خبريالانو ته وویل چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د نوی امنیتي قمندان لټاکل کېدو سره کومه ستونزه نه لري او په دې خار کې پرونی کړکیچ د دواړو خواوو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی وباله. په استرالیا، نیوزیلند او فیجی کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی پر خپل ټویټر لیکلی چې د نیوزیلند پر دوو جماعتونو د برید په پیښه کې لږ تر لږه د یو افغان د وژل کېدو او درې نورو د ټپ کېدو معلومات ورسېدلی دي. بلخوا د میرویس وزیری په نوم یو افغان چې د برید پر مهال د کرایسټ چرچ د ښار په یو جماعت کې وو او دغلته یې د لمونځ کوونکو او بریدګر ترمنځ شته کړکیچ کتلی، د خپلو سترګو لیدلی حالات داسې بیان کړ.
دا سړی مکمل د درې ټوپکو سره او مکمل داسې د پولیسانو د ټیروریزم پولیس کالی په ځان خولېدلو د کمرې په سر وه. د دې سړي په ټنډه کې کمرې ښې او پلمبرداري پرې کوله. په دغه منډې چې کله مرمۍ خلاصېدې په شاجورې خلاصېدې ډکه یې بل شاجورې اچوه. نو تقریبا په حدود د یو شپږ اووه سوه مرمۍ به دې خلکو باندې فایر کړې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په نیوزیلند کې پر جماعتونو دا بریدونه غندل. یارک په وی خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې ویلي چې پر دغو جماعتونو تروریستي بریدونه یو ځل بیا وښوده چې تروریستان هیڅ دین او عین ته درناوی نه لري او د ټول بشریت دښمنان دي. افغان اجرایه رئیس هم دا بریدونه غندلي او پر خپل ټویټر یې په یو خبر کړي پیغام کې ویلي ترهګري مذهب او مشروع دلیل نه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د اسلام او مسلمانانو په وړاندې د زیاتېدونکې کرکې پر ضد د چټک اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په نړۍ کې د اسلام څخه زیاتېدونکې ویره د نیوزیلند د بریدونو سبب بللې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل، د برتانیا صدر اعظم تریزا می، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د نړۍ ګڼو نورو مشرانو هم په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو دا بریدونه غندلي او د ترهګرۍ د هرې بڼې پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی. اخوا د نیوزیلند د کرایسټ چرچ ښار چارواکي وایي چې په دواړو جماعتونو په شوي بریدونو کې 49 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د نیوزیلند صدراعظم هم دا تروریستي بریدونه بللي. دا نیوزیلند صدراعظم وایي روښانه ده چې دا بریدونه یوازې تروریستي بریدونه بلل کېدای شي. یو کس چې د برید پر مهال د النور په جماعت کې موجود رسنیو ته ویلي بریدګر سپین پوستی و، د خوندیتوب خولۍ او د مرمیو واسکټۍ په تن و. بلخوا د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن تایید کړی چې په نیوزیلند کې د بریدونو په تړاو په نیول شو کسانو کې یو استرالیایی دی. هغه سړی چې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی په یوې ادعا کې ویلي 28 کلن سپین پوستی استرالیایی دی او د دې بریدونو لپاره نیوزیلند ته تللی و پولیس وایي له ده سره په نیول شوي موټر کې چاودیدونکي مواد هم وو. نن د نړۍ په ځینو هیوادونو کې یو شمېر زده کوونکي په دې خاطر ښوونځیو ته ورنغلل چې په هغه اعتراض کې برخه واخلي چې هدف یې د نړۍ پر مشرانو فشار راوړل دي څو د نړیوال اقلیم د بدلون په وړاندې اقدامات وکړي. دوی دا انګېزه د ګریتا توتبرګ په نوم له 14 کلنې فعالې اخیستې چې تېر کال یې د سویډن د پارلمان څخه بهر په یوازې توګه په دې برخه کې اعتراضونه پیل کړل. نوموړي په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې د نوبل جایزې ته هم نومول شوې. له هغې راهیسې دا اونیز اعتراضونه له لسګونو ښارونو د نړۍ سلګونو ښارونو ته پراخ شوي او د نړۍ ګڼ زده کوونکي له دې مظاهرو سره یو ځای شوي دي. نن په برلین کې تر 10,000 زیات اعتراض کوونکي چې ډېر ځوان زده کوونکي و راټول شول او له دوی سره په لیکدونکو شعارونو د اقلیمي بدلون په اړه د اقداماتو غوښتنه شوې وه. اروپایي ټولنې نن 8 تنه روسي چارواکي د خپلو بندیزونو په لاس کې شامل کړل. دا کسان د نومبر په میاشت کې د کرچ تنګي ته نږدې د 40 اوکراینی ماڼوګانو او د 3 اوکراینی بیړیو په نیولو کې د لاس لرلو له کبله د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لاس کې شامل شوي دي.
تاسی ازادی رادیو تا واجی است. په راپورونو کې اورئ چې د دفاع سرپرست وزیر وایي چې بلخ کې وروستی جنجال پای ته رسېدلی دی. د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د ملي امنیت سلاحکار د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سوی و. ولسی جرګه وایي
د سیاستوالو نو دغه غوښتنه ده علاوه د حکومت د رهبرۍ نه دوی په دې اساس شرایط کې دغه لیک نزاکتونو په رنځای کې ونیسي په احتیاط او تدبیر سره دوی کار وکړي.
په نیوزیلند کې پر جمعتونو وروستۍ حمله ګڼو هیوادونو او سازمانونو غندلې ده. په پیښه کې یو ټپي سوی افغان مژغولی
تیله تیله سوب دی تیله تیله کې ما ځان دې خلکو ورواچو خلکو پروتو کوم ما ځان تیر واچو دا سړی دیننه مومي الته راننوت فیرونه شروع کړی شي.
په کابل کې ښاریانو د اختطافونو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. څوک په دغو تښتونو کې لاس لري؟
حتما د دوی تر شا د حکومتي امنیتي مسؤلین نه نیولې تر مافیا پورې او تر مسلکي سرچانو پورې د پوره ډلو لاس دی.
تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د بلخ له پخواني والي عطا محمد نور سره د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر جنجالونه حل سوي دي. اسدالله خالد چې د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سره دغه ولایت ته سفر کړی و نن په بلخ کې وویل چې د بلخ پخواني والي عطا محمد نور د نوي امنیه قمندان له ټاکل کېدو سره نور مخالفت نه لري. پرون د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر د امنیتي ځواکونو او د عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ نشته هم وسوه چې ځینې کسان په نتیجه کې ټپیان شول. ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زای سره په مستقیم تماس کړی. حبیب زای صاحب، نور جزئیات په دې برخه کې څه دي؟
مننه سلام صاحب، سلام تاسو ته او د زای راډیو ټول اوریدونکو ته څنګه چې تاسو مو ته یادونه درو درلو د نن بل خلایته د کورنۍ چارو وزارت او د دفاع وزارت سربستان راغلي وو. دوی د سربیر په دې چې د بلخ د محلي حکومت له چارواکو سره وکتل. د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور سره هم لیدنه درلودې. د دې لیدنو وروسته ښاغلی مسعود اندرابي د کورنۍ چارو وزیر او همدارنګه ښاغلی اسدالله خالد د دفاع وزارت وزیر یوې خبري غونډې ته په بلخ ولایت کې حاضر شول او ښاغلی اسدالله خالد وویل چې د بلخ نوی امنیه قمندان عبدالرحید مبارز به خپل دندې ته دوام ورکوي او دوی چې په دې تړه وایي د جمعیت اجرایا ګوند د جمعیت اجرایا مشر عطا محمد نور سره خبرې درلودې او دغه مشورې ترلاسه کړې چې له مرکزي حکومت سره به شریک کړي. د دارز وویل چې وروسته له دې به عطا محمد نور د ښاغلي رقیب مبارز په وړاندې کوم مخالفت نه لري. بله،
حبیب زای صاحب، خپل عطا محمد نور یاد د کوم ویان هغه په دې اړه څه سپیناوی کړی دی یا څه وضاحت ورکړي؟
عطا محمد نور په ټولنیزو رسنیو کې په یو بیان کې ویلي دي چې د هم په د تیرې ورځې جګړې په تړاو د دوه امنیتي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي او د تیرې ورځې حمله پر ملکی کسانو د دولت یو وسلوال حمله په ګوته کړې په دې بیان کې. خو د دې ترڅنګ د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي کوم خبرې چې موږ ورسره درلودې ده وویل چې په بلخ کې په دې تیر وخت په حمله کې غیر مسؤول وسلوال نیول شوي دي چې هغوی سره د هغوی په وړاندې باید قانون مطابق برخورد نظر شي. د همدارز وویل چې د بلخ پخوانی امر امنیت عبدالرضا قادری چې په دې عمله کې نیول شوی و باید بیتل سره په خپل وظیفه حاضر شي او خپل کار ته دوام ورکړي.
ډیره مننه. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی ولد څخه مو اوریدل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ویلي چې د بلخ له پخواني والي عطا محمد نور سره د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر جنجال حل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی سوی و. ښاغلی محب په دې وروستیو کې پر زلمی خلیلزاد انتقادونه کړي دي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وړاندې لوړاندې پلان شوي لیدنې کړي. د دې شورا وایان طارق آریان په خپل ټویټر هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې ښاغلی محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی، تېره ورځ له امریکایي خبریالانو سره په یوه ناسته کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پر روان بهیر کې افغان حکومت څنډې ته کړي. دا د سولې پر روان بهیر او زلمی خلیلزاد د یو لړپوړي افغان چارواکي تر ټولو سخت انتقاد بلل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي د ښاغلي محب څرګندونو ته په اشاره وایي حکومتي مشران باید په داسې حساسو وختونو کې له ستغو او سختو خبرو ځان وساتي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ډېر یو نازک شرایط کې قرار لرو. نو زمونږ د سیاستوالو نه دغه غوښتنه ده، علاوه د حکومت د رهبرۍ نه، دوی په دې حساس شرایطو کې دغه لیک نزاکتونو په نظر کې ونیسي، ډېر په احتیاط او تدبیر سره دوی کار وکړي.
ښاغلی عرفان وایي د حمدالله محب څرګندونو ته په کتو فکر کیږي چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ اختلافات موجود دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب همداشان ویلي افغانانو په حکومت کې ځینې کسان په دې اند دي چې ښایي ښاغلی خلیلزاد د داسې یوې لنډمهالې ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشري به یې پخپله کوي. محب تور پورې کړی ویلي دي داسې فکر کوي چې خلیلزاد یا خو نه پوهیږي چې څنګه مذاکرات وکړي او یا ښایي تر شا یې نور لاملونه وي. خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال رابرټ پلاډینو ویلي چې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوډ هیل د مارچ په 14 محب دفتر ته وربللې ورته ویلي چې د روغې جوړې پر بهیر د انتقاد ردوي. د ویل هیل محب ته وریاده کړ چې زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی دی او دا ډول څرګندونې د امریکا او افغانستان اړیکې اغیزمنولی او د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کولی شي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان هم ویره څرګندوي چې د ښاغلي محب څرګندونې به د سولې روان بهیر یو څه ټکنه کړي.
جناب محب په مقابل کې نو خامخا بیا امریکا هم شاید یو بله لاره غوره کړي، احیانا نور هیوادونه دې وضعیت نه ناوال استفاده کړي، نو ذهنتونه نور هم خرابوي، د امریکې ذهنت هم خرابوي.
ښاغلی عرفان غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید پرېنږدي چې رامنځته شوې فضا ګاونډي هیوادونه د ځان په ګټه استعمال کړي.
بلخو د سیاسي چارو ځینې افغان تحلیلګران وایي د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له وروستیو خبرو داسې ښکاري چې د سولې په خبرو کې ډېرې مسئلې له افغان لوري پټ ساتل سوي. د دوی له ډلې احمد سعیدي اکرام را اکرام ته وویل
افغانستان داسې دا درلودل چې مونږ د مذاکراتو په جریان کې یو خلیلزاد مونږ ته ګزارش راکوي، یعنې اوس چې محترم محب دا خبره کړې دا حقیقت څرګندېږي چې افغانستان د مذاکراتو په باره کې نه آګاه او نه خبر و، نه چا ورته ګزارش ورکول. اوس محب یو حقیقت خبرې کړې، ولې متاسفانه امریکایان په دې وختو کې د افغانستان سره ښه اړیکې نه لري، د حکومت افغانستان سره جوړې نه لري، یعنی غواړي چې خپل تصمیم ونیسي، خپل اجرات به وکړي. حکومت افغانستان په جریان کې نه دی چې دراز مدت دغه خبره زه د افغانستان او د منطقې په کته نه بولم.
لیدل کېږي داسې چې د افغانستان او د امریکي اړیکې ښې نه دي، دغه بدې اړیکې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي؟
موږ امریکایان ته محتاج یو، له اقتصادي نگاهنه، سیاسي نگاهنه، خامخا بد تاثیر کوي، مخصوصا په امنیت کې، په سوله کې، په لوجستیک مسایلو کې بد تاثیر کوي. اما زه په دې نظرم چې امریکایان نور د دې حکومت نه په تنګ راغلي، نه خوشحاله نه دي، تغییر کوي، توهین کوي په مذاکراتو کې، یعنی کوشش کوي چې ځان د دې حکومت نه خلاص کړي.
دلیل څه کېدلی شي استاد؟ یا لاملونه څه دي چې بالاخره د ملي یووالي حکومت او د امریکي د حکومت ترمنځ اړیکې؟
امریکایان وایي چې موږ د دې حکومت نه چې جوړ کړو ملي یووالي ارزو درلودل چې وضعیت بهتر شي. هر ورځ چې کېږي وضعیت خرابېږي، امنیت خرابېږي، د حکومت اعتماد ملی ایجاد نکه، اعتماد ملی ایجاد نکه، د اقتصاد او سیاست په وس کې دومره چې ارزو پکې تر اوسه نه دي سوی.
وړاندې د موقت حکومت په اړه په افغانستان کې اوازې موجودې وي چې د سولې په خبرو اترو کې د موقت حکومت یادونه کیږي، خو رسمه نوی تایید شوی. اوس چې محب کومې څرګندونې کړي تقریبا د افغان حکومت نظر څرګندوي، څه فکر کوي؟
امریکایان علاقه من دي چې موقت حکومت به جوړ شي، اما طالبان نه حکومت موقت غواړي، نه انتخابات غواړي. طالبان ټول قدرت غواړي. طالبان غواړي چې اسکیجول د خارجیانو به ترتیب سي، هغه لاړ شي، موږ ټول قدرت موږ نیسو. بیا چې لازم بو حتی تاسو د ملا برادر اورېدل چې موږ خپل شرعي حکومت او امارت به جوړو. د طالبان یعنی ټول قدرت تصاحب ده، نه
سیدی صاحب. د روسیې پوښتنې په توګه، اوس چې د سولې پروسې پنځم پړاو پای ته رسېدلی، شپږم هم وایي چې د همدې میاشتې په وروستیو کې به جوړېږي، ترسره کېږي، به خبرې اساس پړاو ته داخلې شوي. د محب څرګندونې څومره د سولې په پروسه باندې تاثیرات درلودلی شي؟
دغه پروسه چې سولې را روان دي، نه د حکومت افغانستان په لاس کې دي، نه د افغانانو په لاس کې دي. امریکایان د طالبانو سره جوړجاړي کوي، هغو چې هر څه کوي بیان موږ په تقدیر کې به ولیکي.
احمد سیدی و
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې 9 کسان مړه سوي دي. د راپورونو له مخې په دې حمله کې افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان په ګډون د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشرانو د حملې غندلې دي. تفصیل له احمد تکل نه.
په استرالیا کې د افغانستان سفارت نن وویل د کرایست چرچ ښار په یو جومات د برید په قربانیانو کې افغان الاصله نیوزیلندیان هم شامل دي. په کانبرا کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي یو افغان په ډزو لګیدلی او مړ شوی او درې نور سخت ټپیان دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندا اردن د حمله غندلې او ویلي دي روښانه خبره ده چې دا یوازې یو تروریستي حمله بلل کېدای شي. میرمن اردن نننۍ ورځ د نیوزیلند لپاره تر ټولو تیاره ورځ وبلله. د روغتونونو چارواکو ویلي دي چې د دې برید په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. امنیتي چارواکي وایي د دې برید په تړاو یې 4 کسان نیولي او په نیوزیلند کې فوق العاده بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. میرمن اردن وویل چې 4 وړه مشکوکو کسانو افراطي نظریات درلودل، خو له دې مخکې هیڅ کله د پولیسو د څار په لیست کې نه و شامل. د استرالیا صدر اعظم سکات موریسن تایید کړی چې په نیول شویو کسانو کې یو د استرالیا تابعیت لري. د نیوزیلند رادیو د جمعات لمینځه د عیني شاهدانو په حواله خبر ورکړی چې وایي په جمعات کې هر اخواوینه باید. پولیس وایي ټولو جمعاتونو ته ویل شوی دی چې خپل دروازې د نن ورځې لپاره بندې وساتي. امنیتي چارواکي وایي په سیمه کې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال په یو موټر کې چاودیدونکي وسایل موندلي دي. یو تن چې د دې حمله مسؤلیت منلی په یو پیغام کې ویلي دي چې دای 20 کلن سپین پوستای استرالیایی دی او د دې حملې د پلان جوړولو لپاره نیوزیلند ته تللی دی. د احمد المحمود په نوم یو عیني شاهد چې د حملې پر مهال په النور جماعت کې و، رسنیو ته ویلي وسلوال برید کوونکی سپین پوستای و، ژیړ ویښتان درلودل، محافظتي خولۍ پر سر و او زره واسکټ یې اغوستی و. د نوموړي په وینا له هغه سره یو لوی ټوپک او جماعت ته له ننوتو سره سمې هرې خواته ډزې پیل کړې. المحمود وایي چې دای د جماعت د کړکۍ له لارې په تیښته بریالی شو. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو په تیره په اسلامي نړۍ کې سیاسي مشرانو دا حمله غندلې ده. د افغانستان جمهوري ریاست په یو خبر پانه کې دا حمله غندلې او ویلي دي پر دې جماعتونو حمله ښایي چې تروریستان هیڅ دین او آیین ته درناوی نه لري او ټول د بشریت دښمنان دي. او اجرائیه رئیس عبدالله هم ویلي چې تروریستان هیڅ مذهب او مشروع انگیزنه لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې دا حمله د مسلمانانو سیاسي مبارزې ته د شیطانی بڼې د ورکولو لپاره یو هڅه ده. هغه لیکلی چې نه یوازې د دې حملې پلان جوړونکی بلکې سیاستوال او هغه رسنۍ چې له اسلام څخه د ویرې او په لویدیځ کې د مسلمانانو پر وړاندې د نفرت اور ته پکی وهي یو شان په دې حمله کې مسؤل دي. د مصر د پلازمینې قاهرې الازهر پوهنتون چې د سنی اسلامي زده کړو زر کلن تاریخ لري په یو بیان کې وویل چې دا حمله د خدای د کور تقدس ته سپکاوی و. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انوار ګرګش وویل د تشدد او کرکې پر ضد زموږ ګډ کار باید په نوي توان سره دوام وکړي. او د پاکستان صدراعظم عمران خان پر ټویټر په یو پیغام کې پر امریکا د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته له اسلام څخه ویره د دې ډول حملو علت بللی او لیکلی دی چې د نړۍ 1.3 میلیارد مسلمانان په ډله ییز ډول د هرې تروریستي حملې له کبله پړه ګڼل کیږي.
ومرجل چې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې 9 کسان مړه سوي. په پیښه کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. په دوی کې د میرویس په نوم یو افغان هم شامل دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ظفر خان ورڅخه د سترګو لیدلی حال پوښتلی.
جمعې ورځ به یو نیم بجه وه زه مسجد ته لاړم او صف کې زه کېناستم مخامخ تقریبا په مسجد کې 2.5 نفر پرې وو چې یو لس دقیقې د خطبې تېرې وې. ډزې شوې د ټوپک د ماشین ګن ډزې شوې. په دغه اسنا کې موږ ځانونه ټیټ کړو. موږ پوه شو چې تو مسجد ته راوتلی په موږ باندې ډزې تي یو اګزت هم ځان غوره شو چې اوس دلته خلک پراته وو ځکه معلومات نه وو چې 2-4 نفره دي او کومه لار راځي. ټیله ټیله سوب دی ټیله ټیله کې ما ځان پرې خلکو ورواچو خلکو پروت کړو ما هم ځان پرې واچو. دا سړی دی نن بومي هلته را ننوت فایرونه شروع کړ دسې ضربې فایرې په موږ باندې کوو. سر باندې د پوستکي باندې ولی مرمۍ ریشکه تېره شوه. دا سر لګېدل سر قسمت مې تقریبا وړکی زخم لري زخمي ده. زیات خلک شهیدان شول او زخمیانو بربریت حالت چې کله چې زه ما به د خلکو ځان واچو به موږ باندې مرمۍ ودرولې چې بل خوا ته مدد یو شي خلک پکې دلته هغه وک دې خوا ته مخ واړه په خلکو باندې ډزې شروع کړې. په دغه اسنا کې زه ووتم شپږ سوه مرمۍ به د خلکو باندې فایر کړې. لس دقیقې نور د همداسې ډزې روانې وې. نو کله چې دا نور خلک وتښتېدل دلته د زخمیان پاتې شو بیا په زخمیانو باندې یو ډز همداسې ډزونه کول.
مروز دا کوم سیمه ده کوم علاقه کې دا کار شوی
دا د کراشچ خار د نیوزیلند د مسجد په نوم دی النور نومي النور مسجد او تاسو نفره موږ مقتدیان د مسجد دی نه راځي هر جمعه منځ ته.
او مروز ته خو دلته د جمعه له هر جمعه په ورځ باندې زی دلته کوم امنیتی تدابیر نیول کیږي د دې جمعهتونو کنه؟
نه 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 نیوزیلند خو یو دی سیفترین مملکتو د دنیا څخه ده. متاسفانه هیڅ دا توقع نه درلود چې دا کار به په کراشچ کې دا کار به په نیوزیلند کې کیږي.
په نیوزیلند کې یو افغان میرویس و چې د ډزو په وروستۍ پیښه کې ټپي سوی. په دې پیښه کې د وژل سوو کسانو شمېر 9 ته او د ټپیانو 10 ته رسېدلی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل ځینې ښاریان په دې ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو ته اندېښمن دي. دوی وروسته له هغې د اندېښنه څرګندوي چې یوه نجلۍ د اختطافچیانو لخوا اول وتښتول سوه او بیا ووژل سوه. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د وژل شوي اباسین د مور د زړه داغله نه وروغ شوی چې په کابل ښار کې د 6 کلنې محسا د مور زړه سوری شو. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل ښار په 500 فامیلی سیمه کې 6 کلنه محسا اختطاف شو او یوه ورځ وروسته جسد وموندل شو. دغه پیښه په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې غوغا راپورته کړې او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کابل دوه تنه ښاریانو ډاکټر الف خان او محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل دومره ویریدلي چې آن نه غواړي خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي.
منګه خپل هم ویریږو په دې باندې هر څوک په دې ویریږو. خپل شوم د مکتب نستنې دکاندار زوی د دکانداري نستنې دې په خاطر چې ما زوی سبا دغه سختتام نسو د مرګ وسیله ونه ګرځي.
خاني نگران کننده است. اگر به این شکل جریان ادامه پیدا بکنه شاید کی مردم آماده نباشن حتی طفلشان به مکتب بفرستن. به خاطر میترسن که اولاد ما فردا این میره به دست بانده های خطرناک میفته. سرنوشتش مثل دختره کی معصومی که دیروز به دست گروه های اختطافی یک واقعا مظلومانه به شهادت میرسه این یک نگرانی جدی برای ماست.
دا اندیښنې وروسته له هغې راپورته کېږي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل ښار د 500 فامیلی سیمې نه 6 کلنه محسا اختطاف شو. یوه ورځ وروسته جسد د پولیسو لاسته ورغی چې په بې رحمۍ سره وژل شوی وه. کابل خاریان وایي اداري فساد د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت بیروزګاري او داسې نور هغه څه دي چې په هیواد کې د جنایي جرمونو د ډېرېدو لامل ګرځېدلی دي. دوی له حکومت غواړي چې د جنایتکارانو په وړاندې هر ډول اقدام باید له خلکو سره شریک کړی شي چې دې برخې کې له لاسه تللی باور بیرته په لاس راوړل شي. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې د محسا قاتلانو ته به سخته سزا ورکړي، خو خلک بیا غوښتنه کوي چې باید دغه پیښې عاملین په ډاګیز ډول اعدام شي. یو شمیر مدني فعالان وایي یوازې د محسا قضیه نه ده چې عام خلک یې غوسه کړي، بلکې انسان تښتونه په دې وروستیو کې په یو کاروبار بدله شوې او ګڼې وړې او لویې جنایتکارې ډلې پکې ښکېلې دي. مدني فعال راحت ګل زیرمل ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه دا ده چې په تښتونه کې ښکېل جنایتکار له ځینو دولتي کړیو سره لاس لري.
حتما د دوی تر شا د حکومتي امنیتي مسؤلین نه نیولې تر مافیا پورې او تر مسلکي سرچینو پورې د پوره ډلو لاس دی. داسې ډېر داسې اسناد شته دی چې دغسې اختطافونه کله شوي دي، د دوی تر شا ځینې حکومتي لاسونه رابرسېره شوي دي. البته زه بیا هم د حکومت په پالیسي کې به نه وي، لیکن د حکومت د امکاناتو نه ځینې افراد داسې استفاده کوي چې هغه هم د حکومت په تاوان هم د ولس په تاوان.
خاغلی زیرمل له حکومت غواړي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې په برخه کې د خپل مسؤلیت پر ځای کړي. نوموړی وایي امنیتي او قضایي ادارې باید نور ادا څرګند کړي چې د انسان تښتونکو په وړاندې په دې ادارو کې هیڅ ډول زغم وجود نه لري. خو د کابل د امنیت قومندانې ویان دا نه تاییدوي چې سړی تښتونکي دي له حکومتي کړیو سره لاس ولري. د انسان تښتونې پیښې جدي بولي، خو ډاډ ورکوي چې د مخنیوي لپاره پولیس هلې ځلې کوي. بصیر مجاهد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شپږکلنې محسا دوه تنه نیول شوي قاتلان به ډیر ژر عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي.
انشاءالله چې دلته پلانونه شته، کار جریان لري. دلته پښه منګي همغږي شته د کابل امنیتي ټیم، لکه څرنګه چې د دې قاتلین یا دې مزنونین ونو په څلورویشت ساعتو کې هر څوک کې په هر څه ته هغوی ګرفتاری او قانون منګولو ته سپاري.
ښاغلي مجاهد وویل عدلي او قضایي ادارې باید هغو کسانو ته د سزا په ورکولو کې جدي اوسي چې امنیتي ځواکونه یې د داسې جرمونو په تړاو نیسي او باید چې د قانون سره سمه سزا وویني. نوموړي همداشان په دې برخه کې له امنیتي ادارو سره د عامو افغانانو مرسته هم ډیره مهمه وبلله. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ځینې اوریدونکو سمیسونه راستولي دي. عبدالله له کندهاره لیکلي حمدالله محب شي خبرې کړي دي امریکا پر پاکستان باندې سم فشار نه راولي. بصیر هیلمن له کابله افغانان د سوري خبرو ته لا زیات هغه وخت خوشحالېدلی سي چې اول اور بند وسي. برات خان اسحاق له هلمند لیکلي دغه ډول شکونه چې پر زلمي خلیلزاد کېږي د سولې خنډ ګرځي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکلي نیوزیلند د نیوزیلند پیشه په کلکو ټکو غندو. او انګار خروټی لشکین څخه لیکلي هغه کسان چې د دولت د کړنو مخینیسي موږ سخت مخالفت کوو. وروستی راپور را اخلو. د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو ویلي چې د داعش ډلې عراقي جنګیالي او د هغوی د کورنۍ غړي به بغداد ته ونسپاري. دغو ځواکونو پخوا هم ځینې نیول سوي کسان دغو ځواکونو ته سپارلي دي. تفصیل له احمد تکلنا.
د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو SDF چې امریکا یې ملاتړ کوي هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي دوی به د داعش ډلې جنګیالي یا د هغو د کورنۍ غړي عراق ته وسپاري. د SDF ویان کینو ګابریل د عراقي چارواکو هغو بیانونو ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې یې خپره کړي دي او په هغو کې ویل شوي چې د داعش ډلې عراقي وسلول او د هغوی د کورنیو غړي به بغداد ته وسپارل شي. ګابریل په یو خبر پانه کې چې د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو خپره کړي ویلي دي چې SDF د دې څرګندونو صحت ردوي او دا په ډاګه کوي چې د عراق له حکومت سره په دې اړه هیڅ راز موافقه نه ده شوې. په داسې حال کې چې د SDF ځواکونه د سوریه په ختیځ کې د داعش ډلې د وروستي سنګر د نیولو هڅه کوي، عراقي چارواکو مخکې ویلي وو چې د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو 280 تنه نیول شوي عراقیان او نور بهرني جنګیالي د عراق پوځ ته سپارلي دي او دواړو خواوو موافقه کړې ده چې نور اسیران جنګیالي به هم عراق ته سپاري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دوشنبه په ورځ وویل تمه ده چې د دې موافقې له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 2000 تنه عراقي وګړي چې د سوریه په ختیځ کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې باغوز سیمې څخه تښتېدلي په راتلونکو څو اونیو کې بغداد ته وسپارل شي. د راپورونو له مخې SDF ځواکونو له 2015 کال راهیسې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمو کې د پوځي عملیاتو او په دې عملیاتو کې د پرمختګ په ترڅ کې چې لمنه یې تر باغوس پورې ورسېده د داعش زرګونه جنګیالي نیولي دي. وروسته له دې چې اس ډی اف تیره میاشت په باغوس او شاوخوا سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل، د یو شمیر عراقي وګړو په ګډون د دې سیمو لسګونه زره خلک او د داعش ډلې پلویان او د هغوی د کورنیو غړي له خپلو مینو وتلو ته اړ شول. دې وضعیت په هغو کمپونو کې چې د کم شمیر کډوالو لپاره جوړ شوي دي یو بشري کړکیچ رامنځته کړی دی. په همدې حال کې فرانسې اعلان کړی چې د فرانسوي وګړو یو شمیر ماشومان یې د سوریې په شمال کې د کډوالو له کمپونو څخه فرانسې ته ستانه کړي دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل دا ماشومان یا یتیمان وو او یا په دې کمپونو کې له خپلو کورنیو جلا شوي وو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د داعش ډلې د هغو غړو د محاکمې پر اړتیا هم ټینګار کړی چې په بهر کې یې جرمونه کړي دي.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبري مجله له جاوید نعیمي نه واورئ.